دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي نشئ زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
وایان احمد الله چوان د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي تامس ویست د ناروې له دې اقدامات چې افغان مدني فعالان او طالبان یې د ډیالوګ لپاره وربللي هرکلی کړي. ویست زیاته کړي چې د مدني ټولنو مشران د سوکاله او آباد ټولنو او اقتصادونو د ملاتیر جوړوي. تامس ویست او همکاران یې له هغې ډلې د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د امریکا د خزانه وزارت او د مرستو پراختیایي ادارې یو اس ایډ چارواکي د ناروې پلازمینه اوسلو ته تللي چیرته چې د طالبانو یو 15 کسیز پلاوی هم د خبرو لپاره ورغوښتل شوی. د امریکا سربیره ځینې اروپایي ډیپلوماټان او خاص استازي هم د اوسلو په قربتوب د ناستې ته ورغلي څو له طالبانو سره خبري وکړي. د بشري مرستو په دوام 2.5 میلیونه ډالر نقد پیسې افغانستان ته انتقال شوی. د افغانستان بانک له لوري په دې اړه یو خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام پرون 2.5 میلیون امریکایي ډالر کابل ته انتقال او د افغانستان نړیوال بانک AIB ته سپارل شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د طالبانو له حکومت د افغان سوداګرو د بانکي ستونزو د هوارولو غوښتنه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د یادې خونې مرستیال محمد یونس مومن او ګڼو سوداګرو یاد غوښتنه د افغانستان بانک له رئیس سره په لیدنه کې کړې. په خبر پاڼه کې د مومن له خولې ویل شوی چې افغان سوداګر د بانکي ستونزو له امله په منظم او عادي ډول سوداګري نشي کولی. د افغانستان بانک رئیس له سوداګرو سره ژمنه کړې چې هڅه به وکړي تر څو ډېر ژر د سوداګرو بانکي ستونزې هواري کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د روسیې په وړاندې د مخنیوونکو بندیزونو غوښتنه رد کړې. بلینکن ویلي چې دا کار به د اوکراین په وړاندې د روسیې د احتمالي برید په مخنیوي کې د لویدیز وړتیا کمزوري کړي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
په نیول شوې کریمیا او د اوکراین پولو ته نږدې د روسیې فوجي تاسیساتو په لویدیز پلازمېنه کې د خطر زنګونه کړنګولي چې ممکن په اوکراین برید وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د مخنیوونکو اقدام په توګه په روسیې د بندیزونو د لګولو غوښتنه چې د اوکراین د ولسمشر لخوا وړاندې شوې وه بیګا لسینن تلویزیون سره په امریکا کې رد کړه. بلینکن وویل کله چې د بندیزونو خبره راځي د دغو بندیزونو هدف د روسیې د تیری مخنیول دي، نو که بندیزونه اوس پیل شي د مخنیوي اغیزې له لاسه وځي. متیو لابد، امریکا غږ
اشنا رادیو. تاسې له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو وایي تر څو ایران امریکایي بندیان آزاد نکړي له دغه هیواد سره د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو موافقه ناممکنه ده. د ایران د اټومي موافقې په اړه امریکایي مرکچی رابرټ میلر په دغه اړه د امریکا اوږدمهاله دریش چې د ایران لخوا د څلورو نیول شویو امریکایانو موضوع د اټومي تړون په اړه له خبرو اترو جلا کوي بیا تکرار کړه. نو ماوري وویل چې دغه بندیانو آزادول د اټومي موافقې لپاره یو پیش شرط دی. ملګری ملتونه وایي چې نړۍ کوچنیانو ته د زده کړو ورکولو کې ناکامېدونکې ده. ملګرو ملتونو نن د ښوونې او روزنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې اړه په یو خبر شوي راپور کې ویلي چې نړۍ تر 2030 کال پورې کوچنیانو ته د زده کړو هر اړخیزه او باکیفیته فرصتونو ورکولو کې ناکامېدونکې ده. د کوچنیانو حاضري، د ښوونځیو پرېښودلو کچه، د زده کړو بشپړول، د زده کړو بشپړولو کې د نجونو او هلکانو ترمنځ نابرابري، د ریاضي په مسایلو پوهېدل او متن لوستلو کې بې کفایتي، روزل شوي ښوونکي او پر ښوونې او روزنې دولتي لګښتونه په ښوونه او روزنه کې د هیوادونو د بریا د کچې د معلومولو شاخصونه دي. د ملګرو ملتونو ښوونیز، ساينسي او کلتوري سازمان راپور وایي چې دا ناکامي د نړۍ مشرانو ته راپاسوونکی غږ دی. په سوریه کې د امریکا ملاتړ برخمن کورد ځواکونو او داعش یا اسلامي دولت ډلې په یو تازه نښته کې د وژل شویو کسانو شمېر 136 ته پورته شوی. د سوریه د وضعیت یو څارونکو ډلې چې مرکز یې لندن کې لري په خپل راپور کې ویلي چې څلور ورځې مخکې د سوریه په هسکه خر کې د داعش ډلې د باندې جنگیالیو د خلاصون لپاره د دې ډلې وسلوالو په یو زندان ډلې بریډ کړي. د زندان ساتونکو کورت پوځیانو چې د امریکا ملاتړ ورسره دی په بریډګرو باندې عملیات کړي. په نخودو کې د داعش څلورتیا غړي او 15 کور جنگیالي چې پکې د زندان داخلي امنیتي کسان هم شامل دي وژل شوي. د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیسیان لخپل دندې چې تر ډیره تشریفاتي بڼه لري استعفا کړي. د ویلي د ملي ناورین پر مهال پر تګلارو د نفوذ نه درلودلو له کبله لخپل دندې مستعفي شوي. د هغه د دفتر ویب سایټ پرون په یو اعلامیه کې د په وینا ویلي ولسمشر په اوسنیو بحراني شرایطو کې چې ملت او هیواد ورسره مخامخ دي پر محلي او بهرنۍ تګلاره د نفوذ اړتیا وړ ابزارونه نه لري. نه شپېته کلن سرکیسیان ویلي دا پریکړه د احساساتو له مخې نه ده کړې بلکې یو مشخص منطق ورته لري. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړې.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د امریکایي وزارت وی افغانستان کې هر ورځ په 700 ډول یو وزره کسان د کرونا وایروس په وړاندې واکسین اخلي. دغه وزارت چارواکي وایي چې تر اوسه 2.5 میلیونه کسانو د کرونا واکسین اخیسته چې 3.5 میلیونه په 13 میاشتو کې د کرونا واکسین اخیسته دي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د طالبانو د حکومت د امیر وختي وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په وړاندې د واکسین بهیر ډېر ښه پر مخ روان دی او هر ورځ په دغه هیواد کې په 600 ډول یو زیره کسان د کورونا وایرس په وړاندې واکسین کیږي. دغه وزارت وایي ډاکټر جاوید حجیر امریکا غشاړي وزارت په مرکه کې ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا وایرس درې ډوله واکسین چې د جانسن اند جانسن، استروزینیکا او په چین کې تولید شوی سینوپارم واکسین پکې شامل دي خلکو ته تطبیق کیږي.
از زمان شروع پروسه واکسین تا ان حال
ډاکټر حجیر د واکسین د بهیر له پیل څخه تر اوسه پورې 2,600,000 کسانو د کرونا وایرس په وړاندې واکسین اخیستی دی چې د اسلامي امارت راتلو څخه تر اوسه شاوخوا 3,500,000 کسانو واکسین اخیستی دی. د واکسین بهیر په ښه ډول روان دی خو ډاکټر حجیر دا ونویل چې په دغه شمېر کې څومره کسانو یو ځل او څومره نورو دوه ځلې واکسین اخیستی دی. د کرونا وایرس د جانسن اند جانسن امریکایي شرکت لخوا د تولید شوي واکسین پرته چې یو ځل خلکو ته تطبیق کیږي د کرونا د وایرس پاتې دوه نورې بڼې د بدن د بشپړ معافیت د لپاره دوه ځلې خلکو ته تطبیق کیږي. ډاکټر حجیری ویل چې په ټولو څلور دي شرایطو کې د 1015 مرکزونو له لارې 1,350 یوازې په کابل کې دي خلکو ته واکسین تطبیق کیږي چې اوس مهال 500 ډول یو زیره کسان هر ورځ د کرونا وایرس په وړاندې واکسین کیږي. په افغانستان کې د تیر 2023 میلادي کال د اپریل په نیمایي کې د کرونا وایرس په وړاندې د واکسین تطبیق بهیر پیل شوی دی. ډاکټر حجیر په افغانستان کې د کرونا وایرس د پیښو په اړه ویل چې په دغه هیواد کې د کرونا د وایرس د خپرېدو راهیسې تر اوسه پورې 830 زره او 3,600 مشکوک کسان مینه شوي چې له ډلې 1,950 او 1,980 تنو مینه مثبتې ختلې وي او تر اوسه په افغانستان کې د دغې ناروغۍ له امله 3,390 تنه مړه شوي دي.
په زمان ما آمدن امارت اسلامي افغانستان ته الحال
ډاکټر حجري ویل د اسلامي امارت وروسته تر اوسه پورې 1,090 او 1,080 مشکوک کسان مینه شوي چې د 1,090 کسانو مینه مثبتې وي، 1,080 تنه مړه شوي او 3,502 تنه بیرته د دغې ناروغۍ خشوی دي. اوس مهال په افغانستان کې د نړیوالو مرسته کوونکو په مرسته د کورونا د وایرس درملنې 15 روغتونونه فعالیت کوي. خدای مې روغتیا وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې رسیب او روغتیا نړیوالې ادارې WHO ورسره ژمنه کړې چې د څو نورو روغتونونو د چلولو لپاره به امکانات برابر کړي. د اګست په 15مه وخت د طالبانو د اسلامي امارت د رسیدلو وروسته نړیوال بانک او اروپایي ټولنې چې افغانستان کې د کورونا وایرس درملنې د روغتونونو لپاره مالي ملاتړ برابرو خپلې مرستې بندې کړې. د امیر روغتیا وزارت وایي چې د مرسته کوونکو موسسو سره په خبرو بوخته تر څو د کرونا وایرس درملنې ټولو روغتونونو ته مالي ملاتړ برابر کړي. دا وزارت وایي چې د نړیوالو موسسو د ملاتړ پرته یې هڅه کړې چې د نورو روغتونونو تر څنګ د کرونا وایرس درملنې د روغتونونو دروازې هم پرانستې وساتي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
رپورټونه تا د واشنگټن د سټډیو نه ادامه ورکوي. د ناروی په پلازمینا اوسلو کې د طالبانو د پلاوی د ناروی د حکومت او څو متحدو هیوادونو د اساس ترمنځ خبرې اترې یک شنبه پیل شوې. په دې درې ورځنیو خبرو کې به په افغانستان کې په بشري وضعیت، د میرمنو د حقونو او همشموله حکومت په شمول په مهمو موضوعګانو بحث وشي.
په افغانستان کې د بشري حالت خرابېدو ته په کتو د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د هیئت د ناروی د چارواکو او د افغانستان د مدني ټولنې د غړو ترمنځ خبرې اترې یک شنبه د ناروی په اوسلو ښار کې پیل شوې دي. د دغو خبرو په لومړۍ ورځ به د طالبانو استازي له هغو میرمنو سره چې له افغانستان او نورو هیوادونو بلل شوي مجلس وکړي. طالبانو هیله څرګنده کړې چې دا له لاسته راوړنو یو ډک سفر وي.
غوښتنې چې غربي نړۍ درلودلې د هغو د حل کېدو لپاره اسلامي مرد ګامونه اخیستي دي او زموږ هیله دا ده چې باید د ډیپلوماتیکې لارې نه د ټولو هیوادونو سره په کې اروپایي هیوادونه او غرب په عموم کې خپل اړیکې اوس ډېر پیاوړې او قوي کړو او هغه د جنگ فضا سه مخکې حاکم او په سوله ییز حالت باندې واړو.
د ناروی د بهرنیو چارو وزیر د رواني اونۍ په پیل کې دغه درې ورځنۍ غونډې د اعلانولو پر مهال ټینګار وکړ چې دا غونډه په رسمیت د طالبانو د پیژندلو معنا نه لري، خو هغه زیاته کړه دا غوره ده له هغو کسانو سره بحث وشي چې پر افغانستان واکمن دي. په دې غونډه کې به په ډېر احتمال سره په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د حقونو او د نورو قومي او مذهبي اقلیتي ډلو سره د واک د ویش په اړه له طالبانو څخه د لویدیز د مکرر غوښتنو په اړه بحث وشي. په افغانستان کې اروپایي اتحادیه وایي د مشخصو شرایطو پوره کولو وروسته به طالبان په رسمیت وپیژني.
د رسمیت پیژندلو لپاره کوم مشخص شرایط نشته، خو یو شمیر پالیسۍ موجود دي چې اروپایي اتحادیه او ګڼ شمیر نور هیوادونه غواړي چې باید عملي شي. موږ فکر کوو چې دا د افغانستان د خلکو په ګټه دي. لومړی اقدام هغو افغانانو د برابرول دي چې اسناد په لاس کې لري او غواړي له هیواد څخه ووځي. دویم د ټول شموله حکومت جوړول دي. زموږ مطلب دا دی چې د حکومت غړي باید ټول طالبان ونه وسی.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت په ویل امه کې راغلی چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاصه سازي ټاماس ویس په مشرۍ پلاوی به د داسې سیاسي جوړښت په څرنګوالي باس وکړي چې عاجل انساني او اقتصادي کړکیچونو، امنیتي اندېښنو، بشري حقوقو په ځانګړي ډول د انجونو او میرمنو زده کړو ته پکې ځواب وویل شي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي طالبان به په دې غونډه کې د کنګل شویو پیسو د آزادېدو او له تور لسخه د خپلو غړو د نمونو د لرې کېدو په شان غوښتنې ولري، خو هغوی زیاتوي چې نړۍ به هم له طالبانو خپلې مشخصې غوښتنې ولري.
د طالبانو نه غوښتنه دا ده چې دوی د داسې حکومت معرفي کړي چې په هغه کې هم د ښځو حقوق خوندي وي او هم د اقلیتونو او هم د تعلیم په برخه کې د ښځو دپاره او د نجونو دپاره دغه زمینه او فرصت مساعد شي.
دا په اګس میاشت کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته لومړی ځل دی چې طالب چارواکي په اروپا کې رسمي غونډه کوي. طالبانو له دې وړاندې روسیې، ایران، قطر، پاکستان، چین او ترکمنستان ته سفرونه کړي دي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جواب. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
زمنګاګ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن په کم ډیوټ کې د اوکرين په وړاندې د روسیې د پرلپسې تیریو پاړه د خپل ملي امنیت له کاري ډلې سره مجلس کړی دی. امریکا غاکته د اوکرين د حکومت زنو سرچینو د هم ویلي چې امریکا هلته د خپل سفارت نه د کارکونکو په وسیله هم فکر کوي.
سپینو مانه وای ولس مشر بایدن ته د اوکرين په پولا د روسي ازواکونو د پوجي عملیاتو او د ډیپلوماسي د لارې د کڑکچنی وزي د خکولو په اړه معلومات ورکړل شوی دی. سپینو مانه زیاته وی چې لملګرو سره په ګډه د روسي د مخنیوي لپاره د ګامونو په ګډون اوکرين ته د امنیتی مرستو په رسولو هم خبري شوی دی. ولسمشر بایدن یو ځل بیا ویلي چې روسیا په اوکرين نور تیرې کوي، نو امریکا د خپل ملګرو سره په ګډه د روسیې پر ضد چټک او سخت ګامونه اخلي. د امریکا غږ ته د اوکرين حکومتي سرچینو دا هم تایید کړي چې امریکا هلته د خپل سفارت نه د غیر ضروري مامورینو په وستلو فکر کوي. لبلی خوا برتانیا په کریملین تور لګوي چې په اوکرين کې کوم روس پلو مشر ته حکومت ورکول غواړي. برتانیا زیاتوي چې د روسیې استخباراتي ادارې د اوکرين یو شمیر پخوانی سیاستمدارانو سره په اوکرين باندې د حمله د پلانونو په اړه په اړیکه کې دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت د دغه تور په اړه د ثبوت ورکولو نه انکار کړي. د وزارت مرستیال ډومینیک را په روسیې د بندیزونو خبره کوي.
زه پر ډاک سره فکر کوم چې مالی بندیزونه په پام کې دي او دا هغه څه دي چې له مهمو ملګرو سره په همغږۍ موږ سرته رسو.
د برتانی پخوانی صدر اعظم ګارډن برن هم په ولسمشر پوتن تور لګولې چې د اوکرين په اړه غیر منطقي غوښتنې کوي او لویدیز لا بکار د چې مخې ته کلک ودرېږي.
موږ ته معلومه ده چې هغه غوښتنې بیخي عقل نه مني. هغه غواړي چې د ناټو له غړو هیوادونو د وسلې لرې کړی شي. هغه نه غواړي چې سویډن او فنلند کله هم د ناټو غړي وي. هغه وایي د ناټو هیوادونه به نور ملکونه ائتلاف ته نه راګډوي. دا نو غیر منطقي غوښتنی دي.
د اوکرين د زیاتیدونکو شخړې ترڅنګ په یاد هیواد کې د امریکا سفارت ویلي چې کیف ته د 200 میلیون ډالر د ارزښت لومړی امنیتي توکي رسیدلې دي.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه چیرنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیواله او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د جمهوری ریاست یو کال په داسې حال کې پوره کیږي چې د امریکا د اقتصاد بیرته په پښو درېدل د انفلاسیون او کرونا ویروس د وبا له امله له خنډونو سره مخامخ دی. که څه هم هغه له امریکایانو سره د مرستې 1.9 تریلیون ډالر پلان او د زیربناوو د جوړولو لپاره د 1 تریلیون ډالر په ارزښت یو بل قانون د دواړو ګوندونو په موافقې منظور کړ، خو د امریکایانو ترمنځ د هغه له کړنو نه د رضایت کچه ټیټه ده. نور تفصیل په رپورټ کې اورئ.
د یوې خوا د اوکراین د سرحد په اوږدو کې روسیا د خپلو لکترلګه 100,000 پوځي قطعاتو او نورو پوځي امکاناتو ځای په ځای کولو ته دوام ورکوي، بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جمعې په ورځ د خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره په ژنیو کې په دې مقصد ولیدل چې کرامنځته شوي اختلافات کم شي.
دا کوم مذاکرات نه و، بلکې د اندېښنو او نظرونو په اړه څرګندې خبرې وې. ما وزیر لاوروف ته واضح وویل چې ځینې داسې مسایل او اساسي اصول شته چې امریکا او زموږ شریکان او متحدین د دفاع لپاره ژمن دي. پدې کې هغه څوک چې د اوکران د ولس د خپلواکۍ حق چې په خپل باید راتلونکي معلومه کی تر خولاندې کوي، پدې مورد کې هیڅ معاملہ نشي کېدی.
بلینکن ویل امریکا به د روسیې د غوښتنې پر اساس د امنیتي اندېښنو په اړه د امریکا لیکلي ځوابونه ورولېږي، خو پدې خبره یې ټینګار وکړ چې که روسیې د یرغل د لپاره نور اقدامات وکړل، امریکا او متحدین یې دې ته تیار دي چې سخت ځواب ورکړي. لاوروف ورته د جمعې پورس دا څه جواب ورکو.
یا نه مګو غوړیږم چې موږ
زدان شم وایلې چې موږ به پسم مسیر یو او کنه. موږ به هغه وخت سره پوه شو چې د خپل وړاندې زونو پاړه د امریکایانو له خوا لیکلي جوابونه تر لاسه کړو.
ما خاغ له ورفته مکرمه په اجتهاد وکړ چې اوس غواړي چې نړۍ په دې خاني کې چې دوی د اوکران په خلاف د هیڅ ډول ارغل اراده نه لري، نو خو اقدام داوي چې د اوکران له پلو دغه ټوکر لري کوي او رامنځته شوی تشنج کم کوي، تر څنګ د خبرو ډیپلوماسۍ لارې مذاکرات کوي. لکه نن مو چې وکړل
د جورج واشنگتن په پونتون کې د سیاسي علومو استاد هنری هیل امریکا غږ ته وویل په اوکراین د يرغل کولو یا نه کولو پریکړه یوازې د یو کس پورې رابطه لري، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین.
لوی ستونزه دا ده چې موږ هیڅ نه پوهیږو چې پوتین څه غواړي، او د روسیې سیاسي سیستم داسې ده چې حتی ښایي د بهرنیو چارو وزیر هم پوه نه شي چې اصلا په کوم استازیتوب خبرې کوي.
هیل امریکا غږ ته وویل اوس چې نړۍ یې ویني پوتین عملا په یوه داسې لوبه کې دخیل دی چې ډېره خطرناکه ده.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د مخام پر پینځو بجو او د شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، د عربي مطبوعاتو د رپورټونو له مخې سوریه د شمال ختیځ خرګوټي هسکي د زندان د کنټرول لپاره د امریکا د طرفدارو کوردي ملیشو او د اسلامي دولت د ډلې یادایش ترمنځ په جګړه کې په لسګونو کوردي ملیشه او دایشیان وژل شوي دي. له قایرین د خبریال ادوارد ایرانیان د رالیګل رپورټ خلاصه له سید سلیمان شانه اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو تر ملاتړ لاندې د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو یا کیو ایس ډی د ملیشو غړو د شنبه په ورځ د سلواغې په دوی مهم د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د هغو وسلوالو سره نښتي وکړې چې د سوریې په شمالي ختیځ ښار حسکا کې واقع د ګورین پر زندان باندې د جمعې په ورځ حمله وکړه. د عربو د مطبوعاتي رپورټونو له مخې په جګړه کې په لسګونو کوردي ملیشا او له 50 نه زیات د داعش وسلوال وژل شوي دي. عربی مطبوعاتو د امریکا د پاوس ټانکونه او زری لرونکي نقلي وسیلې وښودلې چې د زندان شاوخوا سیمو ته د حرکت په حال کې وي او د کوردي ملیشو د ملاتړ په خاطر هلته ځان رسو. لبلې خوا د سوریې دولتي تلویزیون د یو شمیر هغو ولسی خلکو ویډیو وښودله چې د زندان سره څیرمه د جګړو لامل له خپل کورونه تښته اړ شوي دي. د حسکه د زندان پر وی برخه باندې دا وخت د دایشت وسلوالو کنټرول دی، خو یو بل برخه لا تر اوسه د کوردي ځواکونو په کنټرول کې ده. د دایش یو ګنډ شمیر قیدیان چې له زندان نه پوتلو بریل شو په شاوخوا کورونو کې پناه اخستي. د حقسه د ښار په مرکزی برخه باندې د سوریې د حکومت د قواو کنټرول دی. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار د مؤسسې یا سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس مشر رامي عبدالرحمن له لندن نه په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
طائرات الاباتشي هي التي تحسم الموقف القتلى.
د امریکا هپاچي هليكاپټرو د حکومت یو پخوانی تخنیکی خونځي چې د اسلامي دولت وسلوال پکې پټ شو په نه حق ویجاړ کړ او پینځه تنه وژل.
رامي عبدالرحمن د سوری پر حکومت تور ولګو چې د داعش د وسلوالو لخوا د ګورین د زندان د ماتولو او د قیدیانو د فرار نه په استفاده هڅه کوي په هر قیمت چې په ټول ښار باندې خپل واکمنی او کنټرول قائم کړي. په عین وخت کې د سوری او عراق یو شمیر قبایلي مشرانو ویل چې گاونډي هیواد ترکیه د داعش د وسلوالو نه په استفاده کوشش کوي چې د سوری په شمال او هم په عراق کې آبادو مختلفو قومونو ترمنځ لانجه او شخړه رامنځته شي. د اسلامي دولت وسلوالو د جمعې په سهار وختي چربنګ محل د دیاله په ولایت کې د عراق د پوسټ پروي نظامی پوسټه باندې د مرګانی بریټ په جریان کې یو لستانه عراقي عسكر چې په خوب ویده وشتل او وجل. د سوری یو قبایلی مشر پر کوردی ملیشو باندې الزام ولګاو چې مخکې یو ګنشمیر دایشان له محبس نه خوشی کړیو او همدغه کسانو بیرته لستانه شوې دي او د زندان د ماتولو په حمله کې برخه اخیسته. د پاریس د پونتون د سیاسي علومو استاد خاطر ابو دایب له امریکا غږ سره په مرکه کې په دې اړه ویل:
د اسلامي دولت سوزره قیدیان د حکومت په یو پوخانی تخنیکی خونځي کې چې په عادي دولت د یوازې د زلو کسانو د ساتلو ظرفیت درلودو اچولیو. همدا شان یو شمیر نور قیدیان د حقسه او الهول په زندان کې اچول شو. د تندروان لپاره د خپلو افراطي افکارو د خپرولو لپاره یو ښه موقع برابرولو او هغه چې اوس هلته پیښ شول همدغه سي انتظار کړو.
د عرب مطبوعاتو د یو شمېر بهرنیو هیوادونو غندنه وکړله او په سوریه او عراق کې د داعش په ملاتړ باندې تورن کړل. خاطر ابوظہیب پویانا په دې اړه هیڅ قسم شواهد نه دي موجود چې خارجي هیوادونه د داعش ملاتړ کوي. خدا خبره درسته ده چې وخت ترکیه او ایران دواړو په سوریه او عراق کې ملاتړ کاو او پر کوم هیوادونو باندې چې د داعش د ملاتړ الزام لګول شوی دی اوس هم په دغه سیمه کې حضور لري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
تاسو غږ په سیاسي اقتصادي ټولنیزو کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډ خبرونه
او د خبرونه پورستي رپورت ته اوري چې په میدان وردګ ولایت کې روغتيایي مسولین وایي چې په دې ولایت کې د 2022 میلادي کال د ګوزنځد واکسین لومړنۍ کمپاین په پوره چمتووالي تر سره کړی دی چې د خلکو د توت هر کلی سره مخ شو. نور حال زموږ د همکارې مریم صافی پر رپورت کې.
په میدان وردګ ولایت کې روغتيایي مسولین وایي چې اوس د ولایت د ټولو ولسوالیو په لرو او پرتو سیمو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزنځد واکسین پرته له کومې ستونزې عملي کیږي. دوی وایي چې د تیر نظام پر مهال د میدان وردګ ولایت د مرکز په شمول په دوو ولسوالیو دای مرداد او بهسود کې ماشومانو ته واکسین تطبیق کیدلو. د میدان وردګ ولایت د عامه روغتیا رئیس ښاغلی ډاکټر محمد زرک زیرک د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دوی تر ډیره کوښښ کړی چې له مشرانو او مخاورو سره په مشورې کولو سره دا پروسه په ښه شکل سره تطبیق کړي. مریم صافی، امریکا غږ آشنا رادیو، میدان وردګ.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لاندېست
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي تامس ویست د ناروی له دې اقدامه چې افغان مدني فعالان او طالبان د ډیالوګ لپاره وربللي هرکلی کړي. ویست زیاته کړي چې د مدني ټولنو مشران د سوکاله او آباد ټولنو او اقتصادونو د ملاتړ جوړوي. د بشري مرستو په دوام 2.5 میلیون ډالر نغدي پیسې افغانستان ته لیږدول شوي. د افغانستان بانک له لوري په دې اړه یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام پرون 2.5 میلیون امریکایي ډالر کابل ته انتقال او د افغانستان نړیوال بانک AIB ته سپارل شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د طالبانو له حکومت د افغان سوداګرو د بانکي ستونزو د هوارولو غوښتنه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د یادې خونې مرستیال محمد یونس مومن او ګڼو سوداګرو یاد غوښتنه د افغانستان بانک له رئیس سره په لیدنه کې کړې. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د روسیې په وړاندې د مخنیونکو بندیزونو غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې دا کار به د اوکراین په وړاندې د روسیې د احتمالي برید په مخنیوي کې د لویدیز ولټیا کمزوري کړي. د امریکا متحده ایالاتونو وایي تر څو ایران امریکایي بندیان آزاد نه کړي له دغه هیواد سره د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو موافقه ناممکنه ده. د ایران د اټومي موافقه په اړه امریکایي مرکچی رابرټ میلر په دغه اړه د امریکا اوږدمهاله دریچې د ایران له خوا د څلورو نیول شویو امریکایانو موضوع د اټومي تړون په اړه له خبرو اترو جلا ده بیا تکرار کړه. ملګری ملتونه وایي چې نړۍ کوچنیانو ته د زده کړو ورکولو کې ناکامېدونکې ده. ملګرو ملتونو نن په دې اړه په یو خبر شوي راپور کې ویلي چې نړۍ تر 2013 کال پورې کوچنیانو ته د زده کړو هر اړخیز او باکیفیته فرصتونو ورکولو کې ناکامېدونکې ده.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مرسته.